دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت د حکومت د ملي د سرخان پروګرام رد کړی دی د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون نن د جولای په 28مه امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولسی جرګې غړو ځکه د پروګرام رد کړو چې پیسې د مستحقو کسانو په ځای شخصي جبونو تلوي دي ښاغلی شپون زیاته کړې ده چې نن د ولسی جرګې په تالار کې سباندې 130 تنه وکیلان حاضر وو هغه ویل د روژې په میاشت کې هم د وچ ډوډۍ د ویش په حکومتي پروګرام کې ډېرې پیسې خوړل شوې دي او اسناد د وکیلانو سره موجود دي د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون امریکا غږ ته ویل چې حکومت د مربوطو وزارتونو له لارې خلکو ته خدمت وکړي د جمهوریت ریاست مانۍ د تیر شنبه په ورځ د سباندې 200 میلیون ډالر په ارزښت د بیوزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملي د سرخان پروګرام پرانسته ده او بیوزلو کورنیو باندې غوړي وړه لوبیا صابون او ځینې نور ضروري شیان ویشل کیږي د غزنی لسکونو وسیدونکو په دغه ولایت کې د ولسی وګړو په مرګ جوړبلې د اعتراض د سرګندورو لپاره نن د کابل قندهار لوی لار وټړله دغه اعتراض کوونکو د حکومت او طالبانو دغه اعتراض کوونکو په حکومت او طالبانو تور لګولې دي چې په نخټو کې د استوګنځایونو نه استفاده کوي او خلکونه ولسی سپر جوړوي دوی ویلي دي تیر شپه د غزنی د خار د ارزو په کلی کې د حکومتي قواو د هاوان د مرمۍ د لګیدو له عمله درې ولسی وګړي وژل شوي او دوه نور زخمی شوي دي معترضانو د ولسی وګړو جسدونه نن د غزنی د خار د مارکمیوي سیمته یوړل او د کابل قندهار لوی لارې وټړله د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د قندهار د ولایت د تختپل په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو د بریدونو په وخت کې 15 وسلوال طالبان وژل دي په همدې مهال د قندهار د امنیت قومندانې چارواکو هم ویلي دي چې تیر شپه د دغه ولایت د تختپل او د ارغستان په ولسوالیو کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې سلويختنه وسلوال طالبان وژل شوي او په وژل شوو وسلوالو کې پاکستانی اتباع هم دي د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د افغانستان د روغتیا وزارت نن د جولای په 28مه ویلي دي چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 303 سمپلونه ماینه شوې دي چې 112 مثبت وو اوس د کورونا د مثبتو په خوشمیر 15,415 ته ورسیده د افغانستان د روغتیا وزارت همدارنګه ویلي دي چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې په کابل او بلخ کې د کورونا د ویروس نه درې تنه مړ شوي دي چې د دیش میر سره د ټولو مړو شمیر 1,116 تنه ته رسیدل دي همدارنګه په تیر یو شوه روز کې د کورونا د ویروس نه 6 کسان بیرته روغ شوي دي او په دې حساب د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 2,909 ته ورسیده مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغه گیګو د سیمه او نړۍ خبرونه اوري د رپورټونو له قراره په داسې حال کې چې د کورونا د ویروس مثبت پیخي د 4.1 میلیون نه اوخت دي او قریب 6,10,000 خلک د دې ناروغۍ نه تلف شوي دي محققینو د دغه مرض د ګټورو او مسؤولو واکسینو د تولید خبر ورکړی دی دوه مختلف واکسینونه ازمویل شوې دي یو د برتانیې د اکسفورد د پوهنتون او برتانوي سویډنی کمپنۍ په ګډه جوړ کړی دی او بل د چین بایوټیک بیولوژستانو تولید کړی دی د دغه ازموینو د لومړنۍ مطالعاتو لمخې چې د دوشنبه په ورځ لنسټ نومې برتانوي طبي ژورنال راپورټ خپور کړی دی دا واکسینونه په بنیادمانو ازموینل شوې دي او اوس د قوي مافیات د تولید نهایی مرحله ته رسیدلې دي همداشان د امریکا د دواګانو جوړولو کمپنۍ فیزر او ملګری کمپنۍ جرمنی بایوټیک کمپنۍ هم د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د دوی په واکسینو کې هم پرمختګ شوی دی د اکسفورد او استرازینکا مشترک کمپنۍ تولیدي واکسینو ته ډیره توجه اوښته ده د کمپنۍ ډیرو حکومتونو سره موافقه لاسلیک کړې دي چې دغه واکسین ورته برابروي خو چې یو ځل وکټل شي چې ګټه ورده دغه کمپنۍ د وخت د 2 میلیارډ دوزو د تولید ژمنه کړې ده د نیویارک ټایمز راپورټ لمخې دغه واکسین په برتانی، برازیل او جنوبی افریقا کې لزرو دا طلب کسانو ته ورکړ شوی او په راتلونکو هفته کې به په امریکا کې هم دیش زره کسانو ته دغه واکسین ورکړ شي. د کورونا د وبا له کبله د امریکا د بیسبال لیگ مسابقې د سلور میاشتو ځن نروسه د پنځشنبه په ورځ د لوبو نورمال پروګرام پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې شپېته مسابقې د امریکا په سټیډیومونو کې وشي. دا لوبې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د امریکا متحده ایالات د کورونا د وبا د سرایت په منځنۍ مرحله کې ده. په هغه لسو ایالتونو کې چې په تیره هفته کې پکې ډیر نور خلک کورونا نیولې دي، فلوریدا، اریزونا، جورجیا، تکساس او د کالیفورنیا ایالتونه دي چې د دیشو ټیمونو د جملې نه د یو لسو ټیمونو کوربه ایالتونه دي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې جمهوری ریاست ته دیموکرات کاندید جو بایدن نن په داسې وخت کې خپل یو لړ اقتصادي پیشنهادونه چې تمرکز یې زیاتره د کورنیو او کمپنیو په حق لري اعلان کړي چې سباندې سل ورځې پاتې دي چې رای ورکوونکي د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د ترمنز یوته د رای ورکولو فیصله وکړي. د خلکو د نظر د معلوماتو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې جو بایدن د ټرمپ نه لس فیصد پوینټ مخکې دی. دیموکرات کاندید جو بایدن چې د اقتصاد د بیرته رغونې پلان سو نورې برخې بیان کړې دي، د کورونا د وبا سره د مبارزې او د اقتصادي چارو سمبالولو په باره کې د ټرمپ په ستراتیژي باندې اعتراض کړی دی. ټرمپ د بایدن خبرې داسې رد کړې دي چې وایي د اقتصادي بیا رغونې لپاره دی بهترین کاندید دی او بایدن بالکل ورته تیار نه دی. د دې میاشتې په اوایلو کې بایدن د تولیداتو لپاره د 200 میلیارد ډالرو پیشنهادي پلان اعلان کړی دی. هغه ویلي دي چې د کورونا د وبا په دوران کې د بیکاری د زیاتېدو په دغه وخت کې به 15 میلیونه نوي کارونه پیدا کړي. په اوکراین کې پولیسو ویلي دي چې یو وسلوال سړی یو سرویس موټر او کوم شل تنه نن په غربي ښار لوتس کې یرغمل نیولې دي. پولیسو ویلي دي هڅه کوي چې دغه یرغمل نیول کې سړی سره خبرې وکړي. د اوکراین مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د ټوپکو ډزې اوریدل شوې دي، خو سم د سینې د معلومه چې څوک زخمی شوی یا نه. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په خپل فیسبوک کې د ډز خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې اقدامات شوي دي چې پرته له تلفاتو دغه پیښه ختمه شي. د راپورټونو له قراره د کورنیو چارو وزیر د لوچ خارتا پرواز کړی دی. د هند جنگی بیړیو د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قوې سره د هند په سمندر کې ګډ تمرینات کړي دي. دغه سمندري تمرینات د نیوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د پراخېدو نښې دي، په داسې حال کې چې بل پلو ته د چین سره تاوتریخواله زیات شوې ده. دا تمرینات د دوشنبه په ورځ د هند اندامان او د نیکوبار ټاپوګانو ته نږدې شوې دي، مګر دغه ټاپوګان د ملاکا د بندر نه چې د نړۍ د کشتیو د تګراتک غټ بندر دی ډیر لري دي. واشنگټن د چین په جنوبي بحیره کې چې چین او واړه غونډیانه د مالکیت دا ولري، د یو اس اس نیمتس او یو اس اس رونالد ریګن دوه جنگي بیړۍ ځپې کړي دي. امریکا په دغه بحیره کې د چین د مالکیت د اغانې غیر قانوني بولی او رد کړي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه او اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خبرونه اوریدونکو، دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. که څه هم ارګ او د ملي مصالحې عالی شورا ظاهراً د جمهور رئیس اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز د سولې په بهیر کې د اختلافاتو په اړه څه نه وایي، خو د مصالحې عالی شورا نن وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر به ژر اعلان کړي. ارګ بیا د دوو اختلافاتو په اړه دومره وویل چې د تعیناتو په برخه کې د نظر اختلافات شته. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مانی وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون نقض کړی او افغان حکومت به له دې چې په کوم توافق لاسلیک وکړي د طالبانو د 15,000 بندیانو نیوي په سولې کې خوشی کړی دی. نور تفصیل زموږ خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې ووري.
دا ځل د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر د اختلافونو راپورونه ورکول کیږي. د اختلاف یو ټکی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په تعیین دی. سلام رحیمی چې د ولسمشر غنی لنګ دی کسانو دی اوس دا چاره پر مخ وړي. خو راپورونه دي چې ډاکټر عبدالله غواړي مصطفی مستور په دغه وزارت کې وګماري. د مصالحې عالی شورا امریکا غږ ته تایید کړي چې دی وزارت ته به نوی وزیر اعلان کړي.
ټول صلاحیتونه او مسؤلیتونه حل کړی دي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. ډېر ژر به موږ د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې د عالي شورا نور غړي اعلان کړو.
خدا ولسمشي مانی ویان بیا وای چې د افرادو په تعین کې د نظر اختلاف شته. صدیق صدیقی وویل چې دواړه مشران په ګډه په یو اجماع کار کوي.
زنسم تاییدولای چې کوم ستونزې دي اوس شتون ولري. دواړه مشران په ګډه کار کوي.
سیاسي کارپوهان بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر کې د نورو اختلافونو هم وایي. سیاسي کارپوه اسد وحیدی وایي د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ یوازې د سولې د وزیر په سر اختلاف نه دی.
پر دې اختلاف ته چې د مصالحې عالی شورا غړي باید څوک وي، تر دې په لویه کچه خپل د سولې په پروسه کې دوی ترمنځ اختلاف دی. ډاکټر عبدالله د بندیانو خوشي کول غواړي خو ولسمشر غنی نه غواړي. ډاکټر عبدالله د سولې په پروسه کې موقت حکومت منلو ته تیار دی خو ولسمشر غنی ډېرې زیاتې سرې کرښې لري. په دې ډول د دوی ترمنځ یو لوی اختلاف دی.
د دې اختلافونو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشری ماڼۍ طالبان له امریکا سره د سولې د تړون په نقض ګرموي او وایي چې افغان حکومت لا اوس هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په څیر پیژني. د ولسمشر ویان وایي چې د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
د طالبانو اقدامات او د افغانستان دولت او متحدین اقدامات په سولې کې پرتله کوي، شمیرې کوي، نو په هغه کې بیا طالبان ډېر پاتې دي، وروسته پاتې دي. مثلا امریکایانو تعهد کړی و چې دوی شمیر به کمیږي، آ کار سوی. امریکایانو تعهد کړی و چې دوی به حملې نه کوي، آ کار هم وشو. بیسونه څو بیسونه کې کمښت راغی، آ کار وشو. د افغانستان حکومت حال دا چې که موافقتنامه یې نه و امضا کړی دی چې 15,000 خلک خوشي کی، خود تقریبا 15,000 خلک طالبان خوشي سول.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو منځګړی شتون ضروری بولی.
د طالبانو حکومت ترمنځ روانه لانجه ده. د هغه لپاره بیل دی چې دریم ګروپ له خلکو او له ملل متحد څخه ونه ټاکل شي او دا د دوی ترمنځ تګ راتګونه کې بل هیڅ چاره نشته.
طالبان لا هم د 15,000 زندانیانو خوشی کول غواړي او په موقف کې بدلون نه دی راغلی. د زینو په باور د سولې تر هڅ اوس جګړه ګرمه شوې او په زیاتو ولایتونو کې د نخټو راپورونه ورکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د
نړۍ د
امریکا وایي د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو چې د فبروري په 9مه په دوحه کې لاسلیک شوی و، بشپړ او دوهم پړاو پیل شوی دی. امریکا وایي د تړون لمخې 2000 پوځیان له افغانستان څخه استلی او اډې هم خالی کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لومړی پړاو ته پکتو، دوهم پړاو بهیر به څنګه وي او د څه ډول نتیجو تمه ترې کېدای شي، دا پوښتنې شنونکو په دې
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتو د تړون لژمنه سره سم د لومړي پړاو لپاره ډېرې هڅې کړي او دا ژمنه یې پر ځای کړې چې همه د پوځیانو شمیر کم کړ او همه 15 اډې پریښودي. خو د امریکا سره د طالبانو د لاسلیک شوي تړون په اساس طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې د خپلو 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشینی څرګنده کړې. اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو شو، د سولې د خبرو لومړی پړاو ته پکاتو، په دوهم پړاو کې به څه وي؟ سیاسي مبصر سبحان الله مسوا په دې اړه نظر لري.
سیاسي ارادي نشتون حکومت لخوا، د طالبانو لخوا او د نړیوالی ټولنې هغه پوره صداقت نه لرل او تر څنګ مدیریتي موانع هم تپن بولي. د دې پر اساس باندې دوی هغه لومړی پړاو د سولې بی نتیجې ول او دوی پکې ناکام شول. نو طبعا اوس که دویم پړاو ته وځي دینه چې لومړی پړاو له دویم سره مستقیم رابطه لري او په زنجیروي شکل یو بل سره تړاو لري، نو طبعا موږ د دویم پړاو لپاره هم خاص تمه نه لرو، ځکه چې دوی د سولې لړۍ د افغانستان د خلکو له نظره ډېره ضعیفه روانه ده او هغه څه چې د خلکو تمه وله د هغه پر اساس مخته ولانه ډل.
ډېر سیاسي مبصرین د سولې د خبرو لومړي پړاو ته پکتو دوهم پړاو ته هم اندېښمن دي او هم پرې بې باور دي. د سیاسي چارو کارپو نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل
چې یوازې هغه ژمنې چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ سیمې توافق شل دی ترمنځ لاپیک شوی دی، هغه به د دوی د پورې عملي شي. اما په ټول کې کله چې موږ د سولې خبره کوو یا د افغانستان د سولې موضوع ده، افغانستان اوس هم خوشبینه ځکه نه یم چې د متحده ایالاتونو د دولت او د افغانستان دولت ترمنځ بې باوري په خپل اوج کې ده، تر څو چې دلته ډیپلوماتیکې اړیکې سمې نه شي باور رامنځته نه شي. که دویم پړاو وي که دریم پړاو وي، زه فکر نه کوم چې افغانستان ته د سولې هغه زیری ولري یا د اوربان زیری ولري.
له کله نه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي چې امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. خو څنګه کېدای شي چې افغانان له دې ناورینه وژغورل شي؟ په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د سازمان مشر لالګل امریکا غاک آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره باید دواړه خواوې د جنګ کې، د حکومت او طالبان دواړه باید د زغم نه کار واخلي او داسې هم نه کېږي چې د یوې خوا نه د سولې شعار په مخ کې بیم، د بلې خوا نه جګړه کوم، ملکي خلک وژنم، نظامیان هم وژنم. دوی به یو انتخاب وي، یا به د سولې خبرې شروع کوي او یا به تاوتریخوالی بند کوي. د دې لپاره د ولس دغه دوه غوښتنې دي د دواړو خواو نه، خو نور ولس ته دغه وضعیت د منلو وړ نه دی. ولس نه غواړي چې بېرته له یمې لسیزې ته ستون شي او هغه وخت هم نه دی، په شلمه پېړۍ کې نه اوسېږو، په یوویشتمه پېړۍ کې اوسېږو. اوس ولس ډېر پرمختګ کړی دی او هېڅکله نه غواړي چې بېرته د صفر نقطې ته لاړ شي. په دې باندې ټولې ښکېلې خواوې د جنګ غوږونه خپل خلاص شي.
په دهم پړاو کې د اوربان یا اورکم څومره امکان شته؟ نجیب الله آزاد په دې اړه وایي
دلته زه فکر نه کوم چې اوربان یا اورکم دې رامنځته شي، ځکه هغه درېیم طرف چې افغان دولت دی هغه نه د طالبانو سره، طالبان څخه بېخي نه، د متحده ایالاتونو سره په همغږي نه لري. نو تر هغو پورې چې د دې دغه دواړه هېوادونه د متحده ایالاتونو او افغانستان دولت ترمنځ همغږي رامنځته نه شي، زه فکر نه کوم چې اورکم یا د اوربان مسله دې رامنځته شي.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د بې باورۍ فضا د اورکم یا اوربان نه کېدل دا غندېښنې دي چې تاسې پاک له تبصرې واوریدي. دا هغه څه دي چې د حالاتو څارونکي او مبصرین په هکله اندېښمن دي. خو د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره چاره څه ده؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری وایي
او د دې لپاره چې دا مخه ونیول شي، امریکایان باید د سیمې کې چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل کړي، اوربان وکړي او جګړې ته پای ټکی کړي، د دې لپاره چې د سولې لپاره لار هواره شي. دا نوې د مشکلات هم د سې دوام کوي.
له هغه وخت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، د طالبانو لخوا بریدونه زیات شوې دي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله ډیره اوخته، او د حمله د امریکا په شمول نړیواله ټولنه او افغانان هم ډیر اندېښمن کړي دي. خدا چې دوهم پړاو به څنګه ای، آیا د نړیواله ټولنه، افغان حکومت او افغان ولس د اندېښنو ته به د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د پایټکه کې خودل شي کنه؟ وخت به ځواب وي. نو شاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زبر د خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام چې په کې سباندې 4 میلیون کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کیږي، د فساد ته اندیشنو له امله د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې دغه اقدام ته په غبرګون کې وایي چې د ملي دسترخوان پروګرام در ډولو پر ځای وکیلان دي لدی پروګرام څخه خپل نظارت زیات کړي. په مکرې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټر.
د افغانستان ولسی جرګې د سه‌شنبه په ورځ د مالیه وزارت چارواکي د دغه جرګې فوق العاده غونډې ته وربللې و ترڅو د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق او مالی چارو په تړاو وکیلانو ته معلومات ورکړي. وکیلانو ادعا کوله چې له دې وړاندې هم د ورته پروګرامونو په تطبیق کې پراخ فساد شوی او د ملي دسترخوان په پروګرام کې هم د فساد او پیسو د ضایع کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په پای کې د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت سره دغه پروګرام رد کړ. دا ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی در رای اخیستلو پر مهال وویل
وکلای محترمه که به این گزارش های موافق
هغه وکیلان چې د دې راپور په اړه د توافق رای ورکوي شین کارت او مخالف سور کارت پورته کړي. د څلورو شنو کارتونو په استثنا رد شو. دا 280 میلیون ډالر رد شول.
280 میلیون ډالر رد شول.
د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د دې اقدام په خبرګون کې وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام له هغو بېوزلو کورنیو سره د مرستو لپاره دی چې د کورونا وایرس د وبا پر مهال له لوږې او فقر سره مخامخ شوي دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سیمې او نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا د وبا پر مهال له خپلو خلکو څخه ملاتړ کړی او افغان حکومت هم مکلف دی چې له خپلو خلکو سره مرستې وکړي.
خب حال اگر سوالایی را کې اعضای محترم پارلمان در این قسمت دارن
که اوس کومې پښتنې د پارلمان غړي لري او یا د اندېښنه لري چې د مرستې ځای کیږي، نو مهمه ده چې دوی خپل قوي نظارتي رول ولوبوي او د داوطلبانو په توګه د لاړ شي د خپل خلکو تر څنګ د ملي میثاق له شوراګانو سره چې دا پروګرام پر مخ وړي او لومړي درجه مسؤلین دي ودرېږي تر څو مرستې خلکو ته ورسیږي.
مسؤلین درجه یک هستن در کنار از اونا باشه تا کمک به مردم برسه.
خاغلی صدیقی ویل چې دا مهال په افغانستان کې 55 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې دي او دا ملي پروګرام له لارې ټولو هغو افغانانو ته چې سرانه عاید یې تر $2 رسیږي مرستې کیږي. دا جمهوری ریاست ویان ټینګار وکړ چې افغان حکومت له هغو کسانو سره چې فساد کوي جدي چلند ته ژمن دی. د افغانستان د شفافیت د سر اداره د ولسی جرګې لخوا د ملي دسترخوان پروګرام ردیدل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي په افغانستان کې ډېرې اړمنې کورنۍ شته چې دغو مرستو ته اړتیا لري او افغان حکومت باید دا مرستې خلکو ته ورسوي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلي امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید د دغو مرستو د رسولو لپاره شفاف میکانیزم رامنځته کړي.
د حکومت لخوا نه هیڅ داسې میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی چې هغه روڼتیا رامنځته کړي او په دې برخه کې واضح حساب ورکونه واوسیږي تر څو د خلکو د استازو قناعت حاصل شي چې دغه مرستې به اړمنو کورنیو ته رسیږي او دا به یوازې هغه خلکو ته نه رسیږي چې اړیکې لري او زور لري او همدغه راز دا چې په دغه مرستو کې به سو استفاده نه کیږي او فساد به نه کیږي.
په ورته وخت کې عام افغانان هم د ولسی جرګې دا اقدام غندي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ملالۍ او شاکر په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو خوار غریب سره چې کومک کوه هغه مدارو او چې دوی خېټې پکې غواړي نیسي هغه کار دوی چیرته کوي. کوم غریب سره چې کومک هغه دوی چې دوی په ګټه نه وي هغه دوی چیرته دا کارونه کوي هغه کار کوي چې ګټې پکې
کم پلان چې دی مجبور ملت لپاره او د غمزپل ملت لپاره او پارلمان رد کړي. نو پارلمان خو ټول عمر داسې کارونه کړي دي. پارلمان خو د دې ملت په ګټه نه ده او پارلمان خو غلط چی نیسی هغه د پارلمان وکیلان په واسطه خوشی کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د تیرې شنبه په ورځ د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت له 4 میلیون څخه زیاتو بېوزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملي دسترخوان په نوم پروګرام پرانیست چې په ترڅ کې به پر بېوزلو کورنیو باندې اوړه غوړي لوبیا صابون او ځینې نور اړین توکي وویشل شي. جمهور رئیس غنی دغه پروګرام د پرانیستلو پر مهال وویل که هر چا په دې پروګرام کې فساد وکړ له پښو څخه به یې راوځړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره ختیځو ولایتونو ته سفر کړی او هلته پاکستان د افغانستان د سرحد دښمن ګڼلی دی. وایي که پاکستان بیا توغندیز بریدونه وکړل نو په وړاندې به یې جواب ووایي.
د ملي امنیت سلاکارم د لا موهب پاکستان د افغانستان د سرحد دښمن و بالا وای غ هوا طالبان د وسایلو په توګه کاری زکه پر ډیورن کرخي اغزن تار تیر ک موهب چې تیر ماخامي په جلال آباد کې وی ولسی غونډه ته خبري کولې ویل په کوټه کې لا هم د افغانستان د جګړې لپاره چندی راټولېږي
د طالب متحد زما سره په پوله جنگ لري دروازې نسپې اغزن تار لګي ما په هوا کې نه مکتب پرې کې دي نه روغتون پرې کې دي نه مسجد پرې کې دي د دروازې یادونه مو کړله د
د ملي امنیت سلاکار وای افغان حکومت له طالبانو سره سوله غواړي خو هغوی چې په شای ډبی لموخوی لاله وړاندې خبر دی او کله بم خپل ارمان ته ونه رسیږي
مونږ سوله غواړو د طالب سره سوله غواړو ځکه فکر کوم چې مظلوم د استعمال شوی دی استعمالیږي اوس هم استعمالیږي مشران دې دا په وضاحت سره واوري چې مونږ دوی هم پیژنو دوی حمایه کوونکي هم پیژنو د دوی شومې دسیسې هم پیژنو او هیڅ وخت به د دې اجازه ورنه کړو چې زمونږ هیواد د دوی د توامداري دسیسې باعث وګرځي خپل اردو کې خپل اصلاحات هغه چې ضروري دي لازم دي د دې لپاره چې د دې خاورې عزت او ناموس وساتي اجرا کوو
له موهب سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر ملي امنیت عمومي رئیس او لوی درستی زم ملګری چې لنینګرار ورسته نن سار کونړ تلاړل او هغه کورنۍ ته فاتحه وکړه چې د پاکستانی نظامیانو پر راکټي بریدونو کې د کال غړي وجل شویو هلته پاکستان ته پخکاره ټکو وویل چې د ډس په وړاندې به ډس کوي
مونږ به د خپل خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیالي کونړ په دې تیرو اتلسو کلونو کې د همدغه رقم فاجعو شاهد دی چې دشمن په یوه بانه او په بله بانه باندې دلته راکټونه راغورځوي غواړي چې
د امنیت شورا سلاکار دا خبرې داسې مهال کوي چې له پاکستانی اړخه همدا وړ مورزم د کونړ په شلتن نهه شمرمۍ ایشتل شوې وې او افغانستان ملګرو ملتونو ته له پاکستانه شکایت هم کړی دی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د افغانستان د ولایتي شوراګانو لسګونه غړو نن په کندهار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر کونړ د پاکستاني پوځ د بریدونو غندنه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په اساس د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي په کندهار کې د ولس ژغ سیاسي بهیر په نوښت رابلل سوی دی او اعتراضیه غونډه کې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو ګډون کړی و نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري
پر کونړ ولایت د پاکستانی نظامیانو د توپچی بریدونو په خبرګون کې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو او مشرانو په کندهار کې د ننني اعتراضیه غونډې پر مهال له افغان دولت څخه وغوښتل چې که د پاکستان ځواب نسی ویلای نو پر ملت یې غږ وکړي دوی تور پوری کړ چې پاکستان په دې کار سره د افغانستان پر مزکنی بشپړتیا يرغل کړي او دا کار باید بې جواب پات نه سي ویناوالو د یو پریکړلیک په ترڅ کې لنډیوالي ټولنی او په خاص ډول د امریکا له متحده ایالاتو څخه هم وغوښتل چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر اساس دي خپل مسولیت د افغانستان په حق کې ادا کړي
د دې په کلکه غندنه کوي د څلور دي ولایتي شوراګانو په نمائندګۍ باندې سره ټول رئیسان صاحبان سره هم فکر دی او دا د ټول افغانستان د ملت نمائندگان دی او دا د ټول افغانستان د ملت आवाज ده پر پاکستان ځخ کوو چې نور دا توغندې بند کی او پر نړیوالو باندې پر ملل متحد باندې پر شورای امنیت باندې ځخ کوو چې د نړیوالو اصول مطابق چې کم گاونډیان کم په خپل منځ کې اصول سره لري پاکستان باندې دا عملی کوي پر پاکستان باندې فشار راوړي او پر امریکا باندې خاص راغ کوي چې زموږ سره امنیتي قرارداد لري او په قرارداد کې زموږ سره واضح ماده دي چې کمی واد کوي غلب کوي دی به مخنیوي کوي
دا غراس په کندهار کې اعتراض کوونکو ویل چې پاکستان د تل په څیر د ښه گاونډیتوب اصل تر پښو لاندې کړي او د افغانستان په بې ثباتۍ کې پنګونه کړي
کشکې زما جنگ د پنجاب سره وای او زه د پنجاب په سرحد پروت وای دا چې دی نن کونړ کې زما کور ولي او ځکه بالمثل عمل اجرا کړم نو تبي خبره ده چې زه به د کرشه اخواته د خپل رور کور ولم
اوس خو کونړ ډاکټر بریدونه کې خو پاینده کې به
کابل په منځ کې هم جنگي او دغه مشکلات وي کابل کې بلمو وزیران تورېږي حتی رئیس جمهور به تورېږي نو رئیس جمهور او د افغانستان ملي امنیت باید قرار کړي پاکستان باید هغه جواب ورکړي چې خپل په دې پوښښ یې نور مقتدانه د لازم په افغانستان کې کوم مشکل جوړ
د دې ترڅنګ د بین الافغاني مذاکرات پیل او پر وړاندې د پرتو خندونو لری کول د افغانستان د ولایتي شوراګانو د غړو بل غوښتنه و چې د دولت پر مخالفو واستوالو طالبانو د عملی کې دوه ژغ وکي دوی زیاته کړی چې افغانستان کې د جګړې د دوام لکبل پاکستاني اتباع د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په افغانستان کې عملا جګړه کوي او د جګړې دوام افغانستان راستر بلی د بحران خواته وړي
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري